دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زغل خانیم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تصویب کړه چې د افغانستان میانمار او وینزویلا په څوګیو دي د دغو هیوادونو مخکنی استازي پالیسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې پرون د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت سره دا پریکړه تصویب شوه خو هیڅ یو استازي په غونډه کې خبري ونه کړې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې محکمې پریکړه کړې وه چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي د طالبان د حکومت ویان په خپل ټویټر کې دا پریکړه د وصول او انصاف په بنسټ نه بدلی او هیله شوړلې وه چې نږدې راتلونکي د حق د افغانستان د حکومت استازي ته وسپارل شي دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې غلام محمد اسحاقزی د افغانستان دایمي استازي دی طالبانو په قطر کې خپل یو غړی سویل شاین دغه څوکۍ ته معرفي کړی وو د جرمونو د څار د نړیوالې محکمې څارنوال په افغانستان کې د جنگي جرمونو په څېړنو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نشرې کولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې په تیرو دوه لسیزو کې بدترین جنایات طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې کړی دي کریم خان د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري او جنگي جنایاتو په اړه څو څېړنو کې د طالبانو او د داعش ډلې کړنې د دغه ادارې د کړنلارو په محرک کې دي د بشر د حقوقو بیلابیلو ډلو د دغه محکمې دغه پریکړه په دې بنیاد غندلې وه چې ګڼې د امریکایي سرتیرو کړنو ته په دغه څېړنو کې لومړیتوب نه ورکړل شوی کریم خان د هاګ د جرمونو د نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه غوښتي چې د څېړنو په لیدو ته دي اجازه ورکړل شي د هاګ محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه خپلې لومړۍ څېړنې په کال 2018 کې پیل کړې وې په داسې حال کې چې د کرملین پر سر د امریکا او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی کرملین د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ په خبرو کې د لوی پرمختګ توقع نه لري نن د سه شنبه د ورځې په خبرو کې به د غدوان مشران د ویډیو لینک لاري په خبرو کې په مختلفو مسلو خبري وکړي د خبرې په داسې حال کې چې واشنگتن مو ماسکو تور لګوي چې په اوکران د پوزي برید پلان لري د کرملین وایي دیمټری پیسکوف ویل چې دا ډیره ګرانه ده چې په دې خبرو کې د کوم پرمختګ وسی واشنگتن او کیف وایي روسیه د اوکران سره ته نږدې سلګونه زره سرتیر ځای پر ځای کړی دي او کې دای سي راتلونکي میاس په اوکران يرغل وکړي سپین ماری ویلي چې د سه شنبه د ورځې په خبرو کې به بایدن په سرت د روسي ځواکونو د فعالیتونو په اړه د واشنگتن اندیشنې شریکې کړي بلخوا روسیه دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې د غیواد د اوکران په خطیز کې د اوکران د پاوز د ځای پر ځای کېدو په اړه اندیشمن دي د برما یوې محکمې پر نن د دوشنبه پر ورځ لواکار لري کړل سوي د ملي ګوند مشره آنګ سانګ سوچی په دوه کاله بند محکومه کړه یوې ځانګړي محکمې پر نن د دوشنبه پر ورځ لومړی هغه د خلکو د پارولو او کرونا وایرس مدیدتونو ته د نه پاملرنې په تور په څلور کاله بند محکومه کړه خو د څو ساعتو وروسته د پوځي جنتا مشر د هغې دوه کاله سزا معاف کړه د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو دغه اقدام غندلی دي د میرمن سوچی ګوند تیر کال انتخابات وګټل او د پوز د لسګونو کرونو واکمنۍ ورسته په میانمار کې حکومت جوړ کړ خو د همدې کال د فروری په میاشت کې پوز کودتا وکړه آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر غړي ونیول او پوزي حکومت اعلان کړ په میانمار کې د پوز د کودتا پر ضد ډېری مظاهرې وسوې چې زرګونه کسان پکې ووژل شول ژوبل شول او بندیان شول د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په ځینو نورو مسایلو هم تورنه ده او راپورونه وایي که پرې ثابت شي شای په سلو کلونو بند محکومه سي راپورونه وایي چې د آنګ سان سوچی مدافع وکیلان به د محکمې د دغې پریکړې پر ضد د استناف غوښتنه کوي په داسې حال کې چې د اوترېش په پایتخت ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیرته آیا کولو او په دې تړون کې د متحده ایالاتونو او ایران د بیرته یو ځای کېدو په هکله 15 ورځې خبرې پای ته ورسېدې د خبرو ګډونوالو په ښکاره ناهیلیتوب ښودلې راپورټونه وایي چې متحده ایالات او ایران دواړه په خبرو کې جدي نه ښکارېدل د اروپایي اتحادیې ډیپلوماټانو پر ایران تور پورې کړی چې خپلې پخوانۍ ژمنې نه دي پر ځای کړي حتی روسیه چې د ایران سره جدي اړیکې پالي په دې پروسه کې د ایران په ژمنو شک ښودلې دي ټاکل شوی ده چې په ویانا کې د ایران او ځواکمنو هیوادونو استازي پر راتلونکو ورځو کې بیا سره جرګه شي د امریکا متحده ایالاتو په مالی کې په یو بس موټر د وسلوالو برید چې لږ تر لږه یو دیشتنه پکښې ووژل شول په سختو ټکو وغانده د بارونو چارو د وزارت وین نت پرایس د برید پاک له په ویلامي کې ویلي متحده ایالات د مالیه د باډیګارات سره نږدې په ملکیانو د د شنبه د ورځې برید په سختو ټکو غندي. وسلوالو چې معلومه نه ده چې څوک به وي، په یو بس موټر چې ملکیان پکې سپاره وو ډزې وکړې. محلي مقامات ویل چې په وژل شوو او ټپي شوو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. په دې سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې تر څنګ د القاعده د شبکې وسلوال هم فعالیت کوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د دوشنبه پر ورځ هند ته سفر او د صدر اعظم نریندرا مودي سره د ملاقات پر مهال هند او روسیې څو سوداګریز او د وسلو موافقې لاسلیک کړي. ښاغلی پوتین د خپل دفاع او د بارنو چارو وزیرانو سره د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 کال پورې د پوځي او تخنیکی همکاري او موافقو ترڅنګ د 2015 کال پورې کلنۍ تجارت 10 میلیارد ډالر پورې د رسولو ژمنې کړي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د متحد ویالاتونو مهم متحد هند ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د روسیې او د متحد ویالاتو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. امریکا د ماسکاو او نیو ډیلی ترمنځ په پوځي همکاري اندېښنه هم ښودلې. ښاغلی پوتین دا سفر هند ته په داسې مال کې کړی چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو پر ارزښت د قرارداد پر اساس هند ته ورکول کیږي. پوتین او مودی د افغانستان په وضعیت هم خبرې کړي او دواړه هیوادونو د دې ژمنې ډاټ څرګند کړي چې دغه هیواد بیا هیڅ کله هم د نړیوالو تراګرو زاده ونه ګرځي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د افغانستان بانک وایي د بشري مرستو د دوام لپاره تیر اونۍ په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له لارې 14 میلیونه ډالر نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي کنړیواله ټولنه د افغانستان سره مرستې ونه کړي نو دغه هیواد به د بشري ناورین سره مخامخ سي. د بلې خوا د کابل په بازار کې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه نوره هم لوړه سوې ده. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبريال اکرام شنواری
د افغانستان بانک د امریکا مشر حسیب الله زوري په ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک د ټویټر په پانه خبر کړی ویلي چې د افغانستان بانک تیرونه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه څخه 14 میلیون ډالر افغانستان سره د بشری مرستو په لړ کې په لومړي ځل په نغد ډول ترلاسه کړي.
ټولې هغه کړنې چې په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي موږ یې هرکلای کوو. تیرونه 14 میلیون امریکایي ډالر بشری مرسته افغانستان ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک له نړیوالې ټولنې را عادي حالت ته د بانکي فعالیتونو د راګرځیدو لپاره په لحاظه او فعالیتونه پیل کړی دي څو ښه تعامل ترلاسه شي او له دې لارې درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړو.
تیرونه نړیوال بانک افغانستان ته د 200 میلیون ډالر د کنګل شو پیسو څخه د خوشکېدو څخه ملاتړ وکړ. خو دا پیسې به وروسته لاغي چې د نړیوال بانک یو دیش ته میلیون کې هیوادونه تایید کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال ادارې دبليو ای پی او د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف له لارې افغانستان کې په مصرف ورسیږي. اوس مهال نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق مدیریت په غاړه لري. ملګرو ملتونو افغانستان بانک ته دا پیسې په داسې کیسپارلی چې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو د کمبود لامل په دغه هیواد کې په بیساري ډول د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا ډیر لوړ شوې ده. د دوشنبه د ورځې مسبخین په کابل کې او ډالر نقدي اتنی وی افغاني سره تبادله کیده. د شهزاده سره د پیسو د راکړې کې په مارکیټ کې د سراپانو ټولنې وایي حجی زیرک غرمه محل امریکا غشنه لري ته ویل چې د ډالرو د بیې لوړوالی یو علت په بازار کې د ډالرو کمبود دی.
باید وان سره شام ډالر نن دغه افغاني خپل ارزښت په زیات اندازه در لاسور کوي. وز دغه لازه چې موږ په سره شزه کې یو امریکایي ډالر په لس کم او شل کم اتنی ویرانی ول کیلو په پراتنی وخرچې دي چې دا غټ علت د ډالرو کمبود ده چې په مارکیټ کې د ډالرو کمبود څه او دغه پر اساس باندې د ډالرو د کمبود پر اساس باندې د افغاني ارزښت را کم او د ډالرو قیمت لوړ شوی دی. هله مداد چې افغانستان بانک د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او دا مشکل حل کړي.
د افغاني په وړاندې ډالرو دا به په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې تر ټولو جګه بیه ده. د اقتصادي چارو افغان ځلې کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان تر 90% څخه زیات د خپل اړتیا وړ مواد له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ګاونډیو څخه په ډالرو اخلي او دنده په هیواد کې په افغاني پلوري. دا کارپوهان وایي په تیرو 2 لسیزو کې هم د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو متکی و. اوس چې دا مرستې بندې شوي نو ډالرو ته اړتیا هم زیاته شوې چې ورسره ډالرو به لوړه خطرې ده. اقتصاد یو استاد محمد علی مشلوی چې د 2000 کال راوسه د کورونې تولیداتو د نشټن لامل د افغانستان د پیسو پښتوانه ډالرو
بنان هر تلاطم و هر نوسانی در اندازه دلار
خغلی مشلوی بنان د افغانستان په کورونی بازار کې د ډالرو په اندازه کې هر بدلون او نوسان کول شي د افغانۍ په بیا اغیز وکړي پولیسي مې شو کې چې شاهد یو د ولر دلایلو لمخې د افغانستان اقتصاد ته د ډالرو د رسیدو بهیر کې کمال راغلی او دا مسله د دې سبب کېدله چې د ډالرو کمبود چې د کورنۍ تولیداتو پر ځای د افغانۍ پښتوانی په توګه عمل کوو چې دا کمبود د افغانۍ د بای د سکوت سبب شوی وو
شونه بود
د اقتصاد دغه وسادوی پروسه کې سیاسي عواملو هم د افغانۍ د بي ثباتۍ سره مرسته کړې د اقتصادي چارو یو بل افغان کارپو عبدالنصیر ریختیا وایي چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستې د افغانستان بانک له لارې دوام وکړي دا کار به د افغانۍ ثبات سره هم مرسته وکړي
وارد شدن پول به بانک های میتونند
خغلی ریختیا ویل بانکونو ته د پیسو رسیدل کول شي د افغانۍ په ثبات کې اساسي رول ولوبوي او هم په بازار کې د توکو د بیې په ټیټېدو کې مرسته وکړي افغانستان کې طالبان د اسلامي امارت وخت تر رسیدو یو ورځ وړاندې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 50 افغانۍ سره تبادله کیده د ډالر د بیو د لوړېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بیې هم لوړې شوې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان د رپورت تر خپرېدو وروسته د امریکا په ګډون یو شمیر غربي هیوادونو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو وژنه غندلې ده یادو هیوادونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده خو طالبانو بیا د بشري حقوقو د څار سازمانونو رپورت او د غربي هیوادونو اداوی رد کړې دي نور تفصیل پر پورت کې وري
د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو د طالبانو لخوا د افغانستان د پخوانی حکومت د پوځیانو وژل غندلې دي متحده ایالاتونو اروپای ټولنې بریتانیې جاپان او یو شمیر نور هیوادونو لخوا په یو خبره شوی اعلامیې کلیکل شوی
مونږ له محکمې پرته د پخوانیو افغان پوځیانو د وژلو او تریتم کولو په اړه ژور اندېښنه لرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو سازمانونو لخوا راپور ورکړ شوی دی
اعلامیه زیاتوي دغه ډول کړنې د بشر له حقونو څخه جدي سرغړونې دي او د طالبانو لخوا د عمومي افیو اعلان سره په تضاد کې دي دغه هیوادونو په افغانستان باندې له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د افیو عملي کول یقیني کړي او باید د ټول هیواد په کچه د دوی د افرادو لخوا رعایت شي خو طالبانو نن یک شنبه د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د صحرایي محکمې او وژنو په اړه د لویدیځو هیوادونو ادعاوي او د بشري حقونو د سازمانونو راپور رد کړی دی
دا راپورونه وې د اغانې په اسناد او شواهد ولاړ نه دي موږ دغه ډول راپورونه ردو دوی سره کا اسناد او شواهد ورسره وې د موږ سره دي شریک کی اسلامي امارت عام عفو کړی دا او هغه خلک چې هغه سلګونه مجاهدین په شهادت رسولي وو عام خلک وجلې دي ولس وجلې دا اوس هم د کابل په خار او په ولایاتو کې د امن ژوند کوي هغه ته هیڅ ډول کوم غواخ متوجي نه ده
د بشری حقوقو د څار سازمان تیرونه یو ریپورت خپور کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانی سرتیرو د وژلو و څلوي پیخي مستند کړی دی دغه سرتیری یا طالبانو ته تسلیم شوی وو او یا هم د طالبانو لخوا د اگست د میاشتې نیمایي څخه د اکتوبر تر وروستۍ پورې نیول شوی وو اما څورې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې انځورونه خپاره شول او وویل شول چې ګواکې طالبانو په هلمند ولایت کې د نوی جان په نامه یو ځوان د فیسبوک د یو پوسټ لامل وژلې دی دغه کاسرور شریف الله امریکا غږ دی وسنګ ته وویل
په دولت کې وظیفه درنی په سیاست زما د ورور شهادت ام دغه وجه سول چې یو فیسبوک پوسټ یې وکړي چې مالمانو تاسو د دې طالبانو سماش غواړي هغه خپل زیره ټولي دا خو دولت دی دې کا بچي غواړي بچي کوي بچي لوړ غټ زړه غواړي او سلا غواړي پر ولس باندې شفقت غواړي ولس پر سر لاس تیر ول غواړي موږ خو ولس بیچاره زما ورور خوار بیچاره دکاندار وو
د روان میلادی کال د اگست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغانستان جمهوري حکومت او پوځ رنګ شو او ګڼ شمېر افغانانو د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې له هیواد څخه د وتلو هڅه وکړه یوه له دغو کسانو افغان قاضي موسکا ده چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته یې ځان پټ کړی و او اوس یې له افغانستان څخه 1000 مایل لرې په برازیل کې نوی ژوند پیل کړی دی
کله چې هغوی حکومت ونی و ټول مجرمین خوشی کړل په خبرونه کې ښکاره شو چې ټول مجرمین له زندان آزاد شول او هغه هغه بندیانو چې مونږ بندیان کړی وو بنان مونږ د هغه لخوا تهدید شوی وو.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو له امله په لسګونه زر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. نړیوالو او سیمه ییزو بنسټونو د مرجوب لید اکثریت برخې پر طالبانو چولې، خو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د امریکایي پوځیانو لخوا هم عام افغانان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی امیر خان یو لوغو کسانو دی چې درې کاله مخکې د خپل کلي په جومات کې د امریکایي ځواکونو په بمبار کې خپل خی لاس او خی غوږ له لاسه ورکړی دی.
هغه بم غږ د تاریخ موږ نه داسې خلک را توایي چې داسې تیاره در باندې ټیټه سو داسې غږ و خو یو بس داسې یو نیمه ګنټه وروسته به ما دومره پیدلې سیاره لګېدلې وو او خوږې نور جګېدام ګېدام د دې شیوالم نه و داسې پېښه وه بس دا رامنځته شوله. لېغونه یې وروسته وروره ته بیا د هسپتال دی هسپتال ته منډې وه بیا دې ته وګه تر یو کاله پورې یو کال مګر زما زخمونه یو کال کې روغ.
که څه هم امریکا اوس په بشپړ ډول افغانستان وتلې، خو یاد هیواد په قطر کې د طالبانو له استازو سره پر راتلونکي کې د تعامل په څرنګوالي بحثونه پیل کړي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هرش په لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، یو شمیر افغان کورنۍ د فرانسې او برتانیې ترمنځ په چینل کې د کشتۍ د ډوبېدو له امله په مړو سوو کسانو کې د خپلوانو د پیژندلو لپاره هغې ادارې ته ورغلي چې د یادې پیښې له کبله د اوو ویشتو کډوالو مړی پکښې دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
تیر اونۍ د انګلیش چینل په ګنال کې د یوې وړې کشتۍ اوړېدلو له امله اوو ویشت کسان ډوب شول. دوی د فرانسیا نه برتانیا ته تلل غوښتل. اته افغان کورنۍ وای په یاد پیښه کې د دوی یو زوی، ورور او د کاکا زوی هم ډوب شوی دی.
د فامی یا د زامی
دلته کورنۍ او دوستان راغلي، خو څلور کسان له بيدرکو سره اړیکې لري. یو ورور د برتانیا نه او نور د فرانسې د نارمنډي نه هم راغلي.
کاکړ یو عکس د ګوري او دا معلوموي چې آیا د تور ویختو ځوان چې نارنجي کمیسې غاړه کې دی په کشتۍ کې خو ډوب شوی نه دی. پیغام لرون کی کسان په دې خلې دي چې کې دیشي دغه تن د دوی خپلوان نبی، خو کدای خپلوان وو ختل نو بیا بغوري چې مړې افغانستان ته یوسي او کنا فرانسیا کې خوري ته وسپاري. د خاغلی کاکړ زینی شکونه دي
د پیکو د مونګه او هغه کورنۍ چې راغلي ټول او تیاوڅ ډاډ راکړی. دوی د ګوتو چا په خسته بش پړ شناخت او د بيدرکه شو عکسونه هم اخیستي دي.
د اویش مرشو کسانو د هیوادونو یا د هغوی نمونه تر اوسه په رسمي توګه ښکار کړل شوی نه دي. د پیرس د سارنوالۍ دفتر تر اوسه اي اف پي پښتنو ته د تازه حال په اړه جواب ویلې نه دی. دغه دفتر د تیری پنځشنبې نه د پیخي د پلټنو کار په سر اخیسته دی.
ما ته ملګری ویلي و چې برتانیې ته تلل غواړي. له هغه وروسته یې راته تلیفون نه دی کړی او تلیفون یې هم ګول دی.
هر نه پیژندلې شوی مړې په یوه ارزی خونه کې کی خودلې کیږي. که په پنځو کالو کې کومه کورنۍ د مړې ادعا ونه کړي نو مړې بیا خاورې ته سپارلې کیږي.
ما غوښتل چې مړی ووینم ځکه کورنۍ یې راته تلیفونونه کوي. هغوی د هغه په اړه اندېښمن دي چې آیا هغه مړ دی که ژوندی. دوه واره راته د هغه کورنۍ تلیفون کوي خو ځواب نه ورکوم ځکه چې زه څه ورته وایم. زه په ډنګری کې اوسېږم. راغلی یم چې معلومه کړم چې هغه ژوندی دی که مړ.
څلورشت کلن باران نوري حماد امین په خټه کورد ده. نوموړي خپل نامزد سره د لیدو لپاره تلله چې دغه کښتۍ کې ډوبه شوه. د عراق په کوردستان کې د هغې کورنۍ وای چې د باران نوري د مړینې په خبر ډیر خفه شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ د خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د هایپرسنګ محاربوي سیستمونو د جوړولو په شمول په مختلفو نظامی برخو کې په دې وروستیو وختونو کې د چین په پرمختګونو اعتراف وکړ، خو دا خبره هم وکړه که هدف او مقصد یې دا وي چې متحده ایالات وډاروي، نو داسې به هیڅکله هم پیش نسی. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا ژغ رپورټ ته چې خلاصه یې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
لوید آستن چې د شنبه په ورځ د لندۍ په دیارلسمه د کالیفورنیا د ایالت د سیمای په دره کې واقع د ریګن په ملي دفاعي فورم کې وینا کوله، اعلان وکړ لکه چې جمهور رئیس جو بایدن بار بار دا خبره روښانه کړې ده چې متحده ایالات نه له چین سره جنگ غواړي او نور سره د کومې شخړې په لټه کې دي.
We seek neither confrontation nor conflict.
نوږ له هغه هوا سره د کوم ساړه جنگ په فکر کې هم نه یو او نو غواړو چې نړۍ یو ځل بیا په دوو انعطاف ناپذیرو نظامی بلاکونو باندې وویشل شي. دا خبره هم درسته ده چې موږ اوس له یو ډېر غټ چیلنج سره مخامخ یو، خو امریکا داسې کوم هیواد نه دی چې له سیالۍ نه وډار شي. موږ غواړو چې په پوره ډاډ او اطمینانې مقابله وکړو، د ویرې او یا مایوسۍ خبره نه پیدا کیږي. په دې کلنی فورم کې د متحده ایالاتو د حکومت د لوړپوړ چارواکو نه علاوه د امریکا د دفاعي سکتور اجرایي رئیسانو هم ګډون کړو. لوید آستن د تایوان د مسلې په باب ویل چې متحده ایالات له چین سره د مفاهمت او تماسونو د ساتلو په خاطر د خلاص لارو په لټه کې دي او مقصد مو دا دی چې په دې ارتباط د غلطې محاسبې مخنیوی وشي.
One China policy.
موږ د وان چاینا یا یو واحد او یو موټی چین پر پالیسۍ باندې ټینګ ولاړیو او هم د تایوان د قانوني لایحه لمخه د تایوان د دفاعي توان په باب متحد یو. همداشان موږ د پوځي طاقت نه په استفاده د تیری د مخنیوي او د ځان د دفاع لپاره د تایوان د دفاعي صلاحیت د پیاوړي کولو په باب خپل وعده ولاړیو. موږ د هر هغه اقدام مخالفت کوو چې د تایوان د خلکو د امنیت د ګډوډۍ سبب کیږي. موږ یوازې خپل دفاعي صلاحیت پیاوړی کوو او د موجوده سټیټس کو یا اوسنی وضعیت د بدلولو په فکر کې نیو. لوید آستن په خپل وینا کې د روسیې او یوکرین په اړه هم وغږېده. روسیې د یوکرین د سرحد په غاړه په لسګونو زره تازه دم عسکر ځای پر ځای کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې روسیې په 1993 لمریز کال کې هم پر یوکرین باندې نظامی یرغل کړو او د کریمیا ټاپو وزمې په وځ زور لاغه هیواد نه قبضه کړه.
As we look at the numbers of forces that are in the border region,
کله چې موږ په سرحدي سیمو کې د قواو شمیر ته وګورو او هغه څه چې په معلوماتي برخه کې موږ ته راڅرګندېږي او هم ګورو چې د سایبري جنگ په برخه کې څه پیښیږي، واقعا چې دا ټول زموږ د اندېښنې د زیاتېدو باعث کیږي او یقینا چې له یوکرین سره د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه متحد یو. آستن د دې نه مخکې جنوبي کوریا ته په سفر تللی و. سږ کال په جنوري کې د دفاع د وزارت منصب ته له رسېدو وروسته د هند او پاسفیک سیمې ته دا د ښاغلي آستن دریم سفر و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د هغه وخت نه یو کال تیر شوی دی چې د برما خلک انتخاباتي حوزو ته ولاړل چې په څو ګوندي سواد کې رای ورکړي. د راغخ د ځینو اشتباهاتو باوجود د 2000 کال د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه داسې معلومېده چې انتخابات به باوري وي او لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې د دغې کلیزې په باره کې وویل، دا د ډیموکراسۍ په باره کې د برما د خلکو په ژمنه باندې ټینګار کوي. د 19 پیړۍ د امریکایي شاعر جان گرین لیف د لیکل شوي شعر مهمې برخې فکر ته راځي. کله چې په هغه څه فکر کوي چې په برما کې واقع کیږي، د ژبې یا قلم ټول د خواشنۍ الفاظ له ټولو نه دغې خواشنۍ کوونکي دي. دا به وي د برما لپاره هیله او وعده په انتخاباتو سره څرګنده شوې وه. د 2018 کال د فبروري په نومړۍ نیټه پایته ورسیدل کله چې د برما پاوز د دغه هیواد خلک کنټرول کړل او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د دې د سیاسي ګوند د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ یا ان ال ډی غړي بندیان کړل. د 2020 کال د نومبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې ان ال ډی مطلق اکثریت وګټه او رژیم چې کودتا یې د هیواد د نوي پارلمان په حیث پیل کړه د خپلې لومړۍ جلسې لپاره چمتو. امریکا یو بین المللي ائتلاف وخوروه چې په کلکه نظامي اقدامات وغندل چې له نظامي واکمنۍ نه دیموکراسۍ ته د برما انتقال ته ماتې ورکړه. د دې پسې په درس هېواد کې احتجاجونه پیل شلو چې د پوځ لخوا د وژونکي قوې سره مخامخ شلو. څه باندې 1300 تنه ووژل شلو او څه باندې 10000 تنه بندیان شلو. د اوسنی نظامی رژیم ډیر مشان عین کسان دي چې د روهنګا مسلمانانو په خلاف د توکم پاکسازی او د نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په خلاف د ډارون کې تاوتریخوالي مسؤل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د پاول د تاوتریخوالي نه ډک ځپل بشري حقوقو او اساسي ازادیو ته تاوان رسوي او د یوې لسیزې د واقعي دیموکراسۍ په باره کې دوامدار پرمختګ برعکس کوي چې په څرګنده توګه د برما خلکو غوښتله او تر اوسه یې غواړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د نومبر د میاشتې اتمې نیټې د انتخاباتو د کلیزې په مناسبت څرګنده کړه موږ د برما د خلکو درناوی کوو چې د دیموکراسۍ بیرته په پښو درولو په خپل هیواد کې د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت لپاره احترام کوي چې په دې کې د څه باندې 1300 معصوم کسان شامل دي چې په دغه مبارزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. امریکا ژمنه کړې ده چې د دې او د رژیم لخوا د نورو سرغړونو لپاره عدالت او حساب کتاب ورکول پیاوړی کوي. موږ اوس د پوځي رژیم لپاره په خپله غوښتنه ټینګار کوو چې سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسوي، ټول هغه کسان خوشي کړي چې په غلطه توګه توقیف شوي دي او برما د واقعي او جامع دیموکراسۍ لارې ته راوګرځوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.